ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ ಔರಿದುನ್ ಕೋ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದನ ಹೆವ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ನುಲ್ಲಸಂ ದ ಮಾರ್ಚ್ ತಮ್ಯಾಶ್ತೆ ಪಿಂಜಮಾನೆ ಠದ ಪಕ್ಷವೇದೆ ಪೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಶಪಕ್ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಿಬಿದಿ ಪಿಂಜ್ನಿಮಿ ಬಜಿ او دلتا پو واشنگتن ڈی سی کې د ګول ورځ او د ماسوتان اته بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډی ریډیو د نیمې ګنټې د خبري خبرونه کې درته از محمد اکرام سلمی شوایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د قطر خارجه وزیر خوشبینی سرګند کړی چې په دوحه کې د امریکې او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې به په کامیابۍ تمام شي دا پاکستان خارجه دفتر وای مرکزی حکومت د ملګرو ملتونو امنیتی شورا لخوا د ترهګر ګرځبل شوو ترانو او ډلو خلاف لګبل شوو بندیزونو نافذ کولو لپاره د ګلپورز یو حکم جاری کړی دی او د شمال ختیځ شام په باغو سیمه کې د امریکې په مرسته کورد وسلوال ځواکونو لخوا جګړه کې د دمې اعلان وروسته د داعشتونو ډلې په سلګونو وسلوال او د دوی کورنۍ د دغه سیمې نه وتلې دي او زوږ شي د خبرونو تفصیل ته د قطر خارجه وزیر خوشبینی سرګند کړی چې په دوحا کې د امریکې او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې به په کامیابۍ تمام شي د قطر په سفر د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په دوحا کې د ګلپورز مشترکه خبری غونډې ته په خبرو کې قطري خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې په افغانستان کې د امن په غرض به هیواد په سلام مشوره او رابطه کاری کې خپل کردار ته دوام ورکوي شیخ محمد بن عبدالرحمن ویلي قطر په افغانستان کې د امن په اړه د منګلټوب کردار ادا کوي او ویلي دوی تمه لري چې ډېر ژر به کامیابۍ ترلاسه شي امریکایي او طالب استازو د خبرو وروسته ناسته تیره هفته کړې ده فریقین ویلي چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتو او په دې ضمانت پرمختګ شوی چې طالبان به هیڅ چاته اجازت نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا خلاف د ترهګرۍ لپاره استعمال کړي د پاکستان خارجه دفتر وای مرکزی حکومت د ملګرو ملتونو امنیتی شورا لخوا د ترهګر ګرځبل شوو ترانو او ډلو خلاف لګول شوو بندیزونو نافذ کولو لپاره د ګلپورز یو حکم جاری کړی دی د خارجه دفتر ویان محمد فیصل ویلي حکومت په ټول ملک کې فعاله د غیر قانونه ډلو کنټرول په خپلو لاسو کې اخیستی دی او ویلي دی حکومت په د ټولو غیر قانوني ډلو اساسي او جایدادونه په خپل کنټرول کې اخلي د غیر قانوني پیسو د سمګلینګ یا قاچاق نړیواله د سارنې نړیواله ادارې اف ای ټی ایف ترهګر ډلو ته د غیر قانوني پیسو مخنیولو کې د ناکامۍ په سر د پاکستان نوم په ګری لیست یا خړ فهرست کې اچولې او پاکستان ته یې نور وخت ورکړی چې ترهګر ډلو ته د غیر قانوني پیسو د انتقال مخه ونیسي د شمال ختیځ شام په باغو سیمه کې د امریکې په مرسته کورد وسلوال ځواکونو لخوا جګړه کې د دمې د اعلان وروسته د داعشتون ربړلې په سلګونو وسلوال او د دوی کورنۍ د دغه سیمې نه وتلې دي د سیرین ډیموکراتیک فورسز په نوم کورد ملیشل ځواکونو چارواکو او د بشري حقوقو سارنه کوونکو د ګلپورز ناوخته د باغو سیمې نه د داعش وسلوالو او د دوی د کورنو د وتو پخله کړی دی لندن کې د شام د بشري حقوقو سرنه کوونکې ډلې ویلي خو شا یو نیم سل داعش وسلوال کورد ځواکونو ته تسلیم شوې دي د سرنه ډلې ویلي تر اوسه پورې په باغو سیمه کې ګیر 1200 خلک د دغه ځای نه وتلې دي د امریکې یو وفاقي جج د ګلپورز په امریکا کې پیدا شوی هغه جنایي مقدمه د زر تر زره اوریدو درخواست رد کړې ده څوک چې په کال 2014 کې شام کې د داعش کنټرول لاندې سیمې ته تللی و او اوس بیرته امریکې ته راتلل غواړي د هودا متعانه د پلار وکیلانو د واشنگتن ډی سی او عدالت ته ویلي تیر کال د داعش نه بیرته اوختو وروسته د سلیریش کلنې هودا متعانه ژوند په خطر کې دی او په کډوال کیمپ کې د مشکلاتو سره مخ ته چرته چې هغه د امریکې په مرسته کور ځواکونو په بلقه کې ده د امریکای نمائندگانو ایوان کې د ډیموکرات ګونغړو د ګلپورز د صدر ډانلډ ټرمپ د کال 2014 صدارتي کمپاین په اړه په غټه پیمانه پلټنې شروع کړې دي تر نمائندگانو ایوان د عدالتي چارو کمیټې د ټرمپ سره تړلې یو اتیا کسانو او ادارو ته خطونه لیږلي او د هغې نه یې غوښتنه کړې چې په دوو هفتو کې دننه د ذکرل شوو یو شمیر پیښو په حقله دستاویزونه راولیږي
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د قطر خارجه وزیر خوشبینی څرګنده کړې چې په دوحا کې د امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ سولې خبرې اترې به په کامیابۍ تمام شي. نوموړي دا خبرې په قطر کې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو اترو وروسته یو ګډ خبري کانفرنس ته کړې دي. نور حال په دې حقله باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د قطر په سفر د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په دوحا کې د ګل په ورځ مشترکه خبری غونډه تا په خبرو کې قطري خارجه وزیر وویل چې په افغانستان کې د امن په غرض به یې هیواد په سلام مشوره او رابطه کاری کې خپل کردار ته دوام ورکوي. شیخ محمد بن عبدالرحمن وویل قطر په افغانستان کې د امن په اړه د منځګړتوب کردار ادا کوي او وی ویل چې موږ امید کوو ډیر ژر به کامیابی فایلې ولرو. د وایس اف امریکا د انګریزي څانګې خبریال ایاز ګل په خپل راپور کې وایي چې دا لومړی ځل دی د قطر کوم لوړ رتبه چارواکي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د تیر کال راهیسې په قطر کې د پیل شوو خبرو په اړه څه ویلي دي. طالبانو خپل سیاسي دفتر هم په قطر کې پرانستلی دی. امریکې او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو وروستۍ ناسته تیره هفته شوې. فریقینو ویلي د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو او په دې ضمانت پرمختګ شوې چې طالب به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا خلاف د ترخګرۍ لپاره استعمال شي. قطری خارجه وزیر وویل چې د هر هغه چا ستاینه کوي چې په افغانستان کې د امن او سولې لپاره کوششونه کوي ځکه چې دا د هر چا په ګټه ده. سرګی لاوروف هم وویل چې روس به په افغانستان کې د امن لپاره خپل کردار ادا کوي. هغه وویل روس ته امریکا او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه ځان خبروي. هغه زیاته کړه چې امریکا او روس په افغانستان کې د امن په بهیر کې د یو بل سره په رابطه کې دي. تیره هفته طالبانو وویل چې د امریکا سره په مذاکراتو کې په مستقل ډول پرمختګ دوام لري. طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد وویل په مذاکراتو کې په انتهایي حساسو موضوعاتو خبرې کیږي نو ځکه قدم په قدم پرمختګ ته پام کولی شي. د طالبانو سره په مذاکراتو کې د امریکایي پلاوی مشري په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد کوي. هغلی خلیلزاد په وار وار ویلي چې ختمی لوزنامې ته د رسیدو وړاندې غواړي چې طالبان ډزبندي وکړي او د افغان حکومت سره مخ په مخ خبرو ته کښېني. خو طالبان وایي تر څو چې د افغانستان څخه د خارجي ځواکونو په وتلو معاهده نه وي شوي د افغانستان حکومت سره به خبرې ونه کړي. زلمی خلیلزاد تیره هفته په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو د طالبانو سره خبرې په مثبت ډګر روانې دي. د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ که یو خواته دغه خبرې دوام لري بلخوا د امریکا تر څنګ نورو هیوادونو هم دا کوششونه پیل کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې اغیزناکه ونډه ولري. له دغو هیوادونو څخه یو د افغانستان شمالي ګاونډي ازبکستان دی. د همدې هلو ځلو په لړ کې د ازبکستان خارجه وزیر عبدالعزیز کاملوف قطر ته تللی او د قطري چارواکو نه علاوه یې د طالبانو له نایب مشر ملا عبدالغني برادر سره هم کتلی دي. له دې سره سره د ګل په ورځ د افغانستان د ملي امنیت قومي سلامتیا سلاکار حمدالله محب هم په یو رسمي سفر تاشخند ته تللی چې هلته به له ازبکستان د چارواکو سره لیده کاته کوي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان دپاره د هغه هیواد خاص استازي د اتوار په ماښام باندې د طالبانو د مشر لمرستیال ملا عبدالغني برادر او همکارانو سره په دوحا کې لیده کاته کړي. طالبانو همداراز د ازبکستان د خارجه وزیر له قوله ویلي چې موږ په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز همکارۍ ته تیار یو. خدای هم زیاته کړه چې ازبکستان د افغانستان په چارو کې د هیڅ راز مداخلې اراده نه لري. مګر طالبانو تر اوسه دا نه دي ویلي چې هاغلی کاملوف هغو ته څه وړاندیز درلود او آیا په کوم څه یې ورسره خبرې اترې شوې دي. بلخوا د افغانستان حکومت ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ازبکستان سرخر تاشخند ته تللی او هلته به له لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي توګه د سولې په بهیر باندې خبرې اترې کوي. سمود مخکې چې د افغانستان له حکومت مخالفو سیاستدانانو په ماسکو کې له طالب استادو سره وکتل، نو وی ویل چې دغه راز لیدنو کتنو لړۍ به جاري ساتي او ټاکل شوی چې د مارچ میاشتې په اخر کې دغه سي یو بل ناسته په قطر کې وکړي. ازبکستان اوس په دې هڅه کې دی چې د افغانستان چارواکو او طالبانو ترمنځ د یو مشترکه ناستې کوربتوب وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د پرورۍ په 15 نیټه د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تدامي چې یماموتو سره په لیدنه کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې ازبکستان د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو کوربتوب ته آماده دی. کاملوف زیاته کړه چې هیواد به یې د دغه راز خبرو دپاره هر ډول لازم شرایط برابر کړي، مخکې تر دې چې تاشکند څو ځله هیله ښودلې چې غواړي د افغانستان سولې په بهیر کې مرستې وکړي. ازبکستان په رسمي توګه د کال 2018 په جون میاشت کې د افغانستان د حکومت استازي او طالبان دې ته راوبلل چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي دپاره په تاشکند کې د سولې مذاکرات وکړي. که څه هم طالبان تاشکند ته لا نړل، خو ازبک چارواکو خپلې هلې ځلې جاري وساتلې. ازبکستان چې په مرکزی آسیا کې پروت دی او د پخوانی شوروي اتحاد یوه برخه ګڼل کېده، له افغانستان سره 1,340 کیلومتره ګډه پوله لري. د شوروي اتحاد له بیلیدو وروسته ازبکستان تر ډیر حده د افغانستان په چارو کې بے طرفه پاتې شوی دی، خو د طالبانو سره یې په سر کې روابط لږ څه خراب شوي وو او دلیل یې دا و چې طالبانو د حرکت اسلامي ازبکستان په نامه یو تندرو ډلې ته ځای ورکړی وو. د همدې تندرو ډلو پر سر د پاکستان او ازبکستان تعلقات هم اغیزمن شوي وو او د نورو هیوادونو په شان ازبکستان هم په پاکستان تنقید کاوه چې د ترخګرو ډلو ملاتړ کوي. د اسلام کریموف له مرګ څخه وروسته شوکت میرزایوف د ازبکستان صدر وټاکل شو. تاشکند په سیمه ییزه کچه د همکاریو په برخه کې فعالیتونه خپل پالیسي وګرځوله. د 2013 کال په مئی میاشت کې چې د ازبکستان صدر میرزایوف واشنگتن ته لاړ، هلته یې له امریکا سره پر دې هوکړه وکړه چې د افغانستان د سولې په برخه کې به مشترکه اقدامات کوي. تاشکند هم واشنگتن ته دا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په برخه کې به د منځګړي کردار ادا کوي. د واشنگتن له نظره ازبکستان له څو اړخه دې کار ته مناسب هیواد دی. په برتانیا کې کینیډایي څېړونکی ساموئل رمانی وایي چې ازبکستان له یو اړخه د شنګهای د همکاریو د سازمان غړی دی، یعنی له چین سره کلک تعلقات لري. رمانی په ډیپلومیټ مجله کې یو مضمون لیکلی او هغه کې ویلي چې په تاریخي لحاظ ازبکستان په منځنۍ آسیا کې د روس د اثر او رسوخ په اړه هم اندېښمن پاتې شوی دی، مګر اوس چې میرزایوف واک ته رسیدلی نو له روس سره یې هم تعلقات ښه کړي او ښایي ماسکو هم د تاشکند کوششونو ته په ښه نظر ګوري. سموئل رمانی په دې حق لا چې ولې ازبکستان د افغانستان سولې ته لیوالتیا لري درې دلیلونه لري. دی وایي چې ازبکستان د افغانستان په جګړو کې د ځینو ډلو سره اړیکې لرلې او نږدې شریک یې نائب صدر عبدالرشید دوستم پاتې شوی دی. دویم دا چې ازبکستان د ډیرو نورو هیوادونو خلاف له پاکستان سره خپل اړیکې پر ځای ساتلي او د روابطو سره سره یې په اسلام آباد دا تنقید هم لاره چې ولې په افغانستان کې د توندلارو ډلو ملاتړ کوي. دریم دا چې د نړۍ قدرتونه په دې ټکي موافق دي چې د افغانستان د سیاسي کړکېچ د حل په اړه د سولې د ګټورو مذاکراتو دپاره تاشکند یو بېطرفه ځای دی. یاد دې وي که ازبکستان له یو اړخه روس سره ښه روابط پالي، بل پلو یې 15 کاله امریکایانو ته پوځي اډه هم په خپل واک ورکړې وه، چې له دې عمله د امریکا نظر هم ورته نیک دی.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا ریډیو دی. دا پاکستان خارجه دفتر وایي چې مرکزی حکومت د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا د ترخګر ګرځول شو تنانو او ډلو خلاف لګول شو بندیزونو نافذ کولو لپاره د ګلپورس حکم جاری کړی دی. دا په داسې حال چې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی لا هم هغسې روان دی. د هندي کشمیر پلواما سیمه کې چې کومه ترګر حمله شوې وه او د هغې وروسته بیا د هندوستان ځواکونو لخوا د په پاکستان حمله او بیا په هندوستان هندي کشمیر باندې حمله او د هندي کپتان چې کوم پایلټ و د هغه د نیولو وروسته هغه اړیکې او چې کوم
تاوتریخواله ده هم هغه سی لا روان دي. ریپورت په تاسو زمنګ همکار شپته وړاندې کوي.
یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شر د وایس اف امریکا انګریزي ژبې خبريالي عائشه تنظیم ته ویلي چې یو شمیر سفارتخانو ته ویلي په هند او پاکستان خپل سر استعمال کړي چې دا رنگ د جنگ نه ودرېږي. امریکایي چارواکي ویلي د خلیج د نورو ملکونو ترڅنګ د سعودي عرب مشرانو د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په کمی کې بنیادی کردار لوبولې دی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری هم د عرب نیوز رسپانې سره مرکه کې د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د ولیعهدانو د کردار ستاینه کړې ده. هغه ویلي نورو مسلمانانو هیوادونو هم ډیره مرسته کړې ده. په داسې حال چې داسې ښکاري ده چې هندوستان او پاکستان د یو بل سره د جنگ په لوري روان دي، نورو هیوادونو او تنظیمونو یې د پردې په شا د دوی ترمنځ د سولې لپاره هلې ځلې کړې وې چې پکې ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه هم شامله وه. په کال 1947 کې د برتانیې نه د آزادۍ وروسته هندوستان او پاکستان درې جنگونه کړي چې دوه پکې د کشمیر په سر وو. دواړه ملکونه په کشمیر د ملکیت دعوه لري. د هندوستان او پاکستان ترمنځ وروستی تاوتریخوالی هغه وخت پیل شو چې په پاکستان کې میشت وسله والې ډلې جیش محمد د هند د انتظام لاندې کشمیر کې په هندي پوځ د حملې ذمواري په غاړه واخیسته. په دغه برید کې د څلوېښتو نه سیوا هندي عسکر وژل شوي وو. که څه هم پاکستان په هندي پوځ شوی حمله کې د ککړتیا خبر رد کړه، خو د هندوستان جنگي هوایي جازونو په بالاکوټ کې بمباري وکړه. هندي چارواکو ویل چې حمله د جیش محمد په یو مرکز کړې ده. د هندوستان د حملې یوه ورځ وروسته پاکستان د هندي هوایي ځواکونو یو جهاز وغورځولو او پایلټ یې ونیولو. پاکستان بیا دغه پایلټ هندوستان ته سپارلی دی. اخوا امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د افغانستان د سولې روان مذاکرات د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ له اغیزو لری پاتې شي. امریکایي چارواکو د پاکستان ځنو لوړپوړو چارواکو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د هند سره د خپل موجود کړکیچ کم کړي. یو شمیر پخوانیو او اوسنیو امریکایي چارواکو رایټرز خبری ایجنسۍ ته ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ هغه ګټې زیانمنولی شي چې پاکستان یې طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې ترلاسه کول غواړي. دغه چارواکو ویلي چې اسلام آباد په دې پوهیږي چې امریکا د افغانستان د سولې په اړه جدي ده، او پاکستان هم د سولې د بهیر د زیانمنېدو خبره تکراروي چې واشنگتن هند مجبور کړي چې د پاکستان پر ضد څه اقدام ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی ډیپلومیټ لول میلر رایټرز خبری ایجنسۍ ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو پوره توان نه لري، خو د هغه په خبره دا توان لري چې په افغانستان کې د سولې او ثبات مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ملي حالودی رایټرز ایجنسۍ ته ویلي چې هند سره د تازه کړکیچ وروسته یو شمیر پاکستانی سرتیری چې د افغانستان سره په پوله پراته وو د هند پولې ته لیږل شوي دي. میرمن لودی په دې باور ده چې دا کار د افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د امنیت د ټینګېدو په برخه کې د پاکستان روانې هڅې زیانمنولی شي. پاکستانی چارواکي وایي که دا کړکیچ زیات شي، اسلام آباد به ونه کړی شي چې په طالبانو فشار راولي او له هغوی سره د مذاکراتو بهیر اسانه کړي. خو افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې بهیر د هند او پاکستان د کړکیچ سره هیڅ تړاو نه لري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
وایس اف امریکا ری ریډیو دی او زو چې نړیوال او سیمیز مطبوعاتو کې د سیمو د نړۍ په حالاتو باندې لیکل شوی دی. د دې زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي په حواله یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته د پاکستان او هندوستان ترمنځ حالات لږ کلار شوی دي، خو د دې کلاري د کشمیر دواړو غاړو ته پرتو کشمیریانو باندې سفر نه دی پریوته. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د کشمیر په منځ کې د راخکلې شوی کرخې دواړو غاړو ته د پرتو کلو د خلکو لپاره د پاکستان او هندوستان ترمنځ د فوجي انخطو نه پس موجوده قلاری بشکا چې ارزی ده. په دې سیمه کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تو سوخت د لائن آف کنټرول دواړو غاړو ته پراته کړي د جنگ جګړې مرکزی حیثیت لري. دا خلک د تیرو دیر شکالو راسي د توملارو د حملو او د پولی د پوری غاړې نه کیدونکو ډزو سره مخ دي. تیره هفته د دواړو ملکونو ترمنځ په یو بل هوایی حملې او جوابي حملې شوی دي. د کال 1901 او یایم نه پس د دواړو ملکونو جنگي هوایی جازلو په ډومبیزل یو بل سره جنگ وکړو. په زمینی جنگ کې دواړو ملکونو په یو بل د مارټر توپ ګوله باری شروع کړی ده. په لائن آف کنټرول د دواړو ملکونو ترمنځ دا قسمه ډزې سنوي خبره نه ده، خو دا ځل دواړو ملکونو په یو بل دا حمله هغه وخت ډېرې توندې کې کله چې هندوستان د نهې په ورځ پاکستان کې دننه د توملارو جنگیالو په یو تربیتي کیمپ حمله وکړه. دغه ورځې نه را پدې خوا کشمیر کې د لائن آف کنټرول دواړو غاړو ته لږ تر لږه اته تنه وجلې شوي او د 12 نه زیات جوبل شوي دي. خو چې کله پاکستان د زیارت په ورځ د هندوستان د راغورځولې شوي جنگي هوایي جهاز د هواباز د پریښودو اعلان وکړو، نو دغه ورځې نه پس ډزې لګې قلاري شوي دي. د هندوستان هواباز د خالی په شپه په واګه سرحدي چوکۍ هندوستان ته حواله کړی شو، او د ګل د ورځې نه د دواړو ملکونو ترمنځ د سمجوتا ایکسپریس په نوم چلیدونکي ریل ګاډي هم بیا تګ راتک شروع کړی دی. واشنگټن پوسټ خپل رپورٹ کې زیاتوي چې د جنگ د ویرې د راکمېدو باوجود کشمیر کې په 1400 میله اوږد لائن آف کنټرول باندې د قلاری راتلو هیڅ امکان نشته. نامتو لیکوال هپی مان جیکب د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سر د کیدونکو انخطو په حق خپل یو کتاب لیکلی دی. د پدې کې لیکلي دي کله چې یو دوه ملکونه خپلو کې مکمل جنگ نشي کولای، نو دوی خپل دا غبار چرته نا چرته اوباسي. هندوستان او پاکستان خپل جنگي غبار په کشمیر کې اوباسي، خو د دې نتیجه ډیره خونړۍ وي. په کشمیر کې د دواړو ملکونو ترمنځ په کال 2003 کې ډزبندي هم شوې ده. دغې نه پس لائن آف کنټرول باندې تر ډېرې مودې پورې قلاري وه، خو چې کله تر هغرو په کال 2008 کې ممبئی کې خپلو حملو کې د اتو شلو نه زیات کسان وجل، نو په لائن آف کنټرول د ډزبندۍ خلاف ورزی تر دومره حده پورې زیاتې شوې چې ځینې خلکو دا د یو مکمل جنگ علامې ګڼل شروع کړي دي. د هندوستان او پاکستان مقامی فوجي کمانډران د دې قسم صورتحال د قابو کولو د پاره خپلو کې هغه وخت غونډیږي کله چې دوی ضروری وګڼي. واشنگټن پوسټ نور زیاتوي چې کله نه نریندرا مودی د کال 2014 نه په اقتدار کې راغلی دی، د هغه وخت نه په لائن آف کنټرول د ډزبندۍ خلاف ورزی ډېرې زیاتې شوې دي، ځکه چې نریندرا مودی په خپلو فوجي کمانډرانو پړې سسکړی دی او د دوی چې کله خوښي پاکستان باندې ډزې شروع کړي. واشنگټن پوسټ خپل رپورٹ د کمال کوټ نومي د سرحدي کلی د یو اوسیدونکي د محمد سفیر په دې پریشان بیان ختم کړی دی چې د نهي پورز د خپل کلی نه تښتیدلې دی. د سر خپل خزا او یو ماشوم وراره هم ملګری دي. دا خاندان دا وخت د اوړي په یو سکول کې پراته دي. محمد سفیر واشنگټن پوسټ ته ویلي دي چې زه خپل کور خپل پټو کې ولاړو فصلونو او خپل سارووله ورتلو ته لیوالم، خو نه پوهیږم چې کله به حالات قلاریږي او زه ولاړ شم.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا د نیمه غنټه خبري خبرونه تاسو د واشنگټن ډي سي نه خبري غبانه اوري. د شمال ختیځ شام په باغو سیمه کې د امریکای په مرسته کورد وسلوال ځواکونو لخوا جګړه کې د دمه ایران رستو د داشتون ربړل په سلګونو وسلوال او د دوی کورنۍ د دغه سیمه نه وتلې دي. سیرین ډیموکراټک فورسز د باغو سیمه د ډیر وخت راهسي په خپل ګیره کې اخیستل ده او دواړه اړخو ته تر اوسه پورې سخته جګړه هم شوې ده. اور حال بدوائے صف امریکہ پر رپورٹ کی تاب ساز منگا ہمکار وکیل خان واندی کبھی
که سه هم د بیلابیلو سرچینو لخوا د وسلوالو او عامو لست د غشمیری بدلی خودلی کیگی، خو د شام ډیموکراټیک فورسز یا ایس ڈی ایف کوردیش ملیشی او د بشری حقوقو سارنه کوونکو تیر ورځ ناوخته د دغه مهاجرت یا کډواله پخلی کړی دی. په لندن کې موجود د شام د بشری حقوقو سارنه کوونکو ډلې ویلي چې نږدې یو نیم سل د داعش وسلوال ایس ڈی ایف ته وسله غورځولې. یاد ډلې ویلي چې تیر ورځ د دغه سره 1200 کسانو سیمه پریښودې. د وای پی جی او چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي چې زیاتره وسلوال او د هغوی د کورنو غړي د ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان په رنګ د مرکزی ایسیا د هیوادونو څخه راغلي وو. دغه چارواکي نور ویلي چې ورته دا خبره نه ده معلومه چې اوس هم څومره نور زیات وسلوال یا عام اولس د کلی لاندې سورنګونو کې پټ دي. یاد وي چې وای پی جی یو کوردیش ملیشیا ده چا چې په باغوس کې د امریکا مرسته لرونکو عملیاتو کې مرسته کړې. ولې ایس ډی ایف او ائتلافي چارواکو دغه د سورنګون نظام په اړه ویلي چې د 2 کیلومترنه زیات اوږد کې دي شي. د ایس ڈی ایف او ائتلافي چارواکو د لومړی اندازو تر مخه په باغوس کې د داعش د وسلوالو شمیره نږدې 300 خودلې کېدله چې په اړه چارواکو خبرداري کړو چې په دغه وسلوالو کې زیاتره وسلوال د یادې ترهګر ډلې سره ډیر زیات وفادار دي. که څه هم اوس په سلګونو وسلوالو خپل وسلې غورځولې خو چارواکي وایي چې کېدی شي اوس هم ډیر زیات پاتې وي. د ایس ټی ایف او ائتلاف چارواکو ویلي چې د تیرې اتوار د ورځې روان دي جګړه ډیره زیاته سخته وه چې پکې یادې ترهګر ډلې د خپل ځواک د پرمختګ لپاره د بارودو ډک گاډي او ځانمرګي برید کوونکي کارول. خو تیر ورځ ناوخته د وای پی جی زانه احمدي په یو ټویټ کې ویلي چې د داعش کنټرول یې د یو څو کورونو پورې محدود کړی. د یادونې وړ ده چې د امریکا مرسته لرونکي ایس ټی ایف د داعش لخوا اعلان کړی شوی خود سره خلافت اخیری ځای پر ضد دغه عملیات د تیر جمعې پر ورځ پیل کړی چې پکې 15,000 عسکرو د امریکا او ائتلاف هوایي طاقت په مرسته د باغوس ښار نه ګیرا چول شوی وه. او د ایس ډی ایف کمانډرانو ویل چې دغه عملیاتو اجازه د 13,000 څخه زیاتو عام کسانو لخوا د باغوز نه د وتلو رسټو ورکړي. دغه کمانډرانو ویلي چې دوی په دې خبره پوه وو چې ټول عام خلک د سیمې څخه وتلي. د تیر اتوار پر ورځ یوازې ائتلافي چارواکو د داسې فکرمندو اظهار کړو چې داعش خزي او ماشومان د خپل ځان د بچ کولو لپاره کاروي. اخوا ملګری ملتونه وایي چې نږدې 13,000 عام خلک څوک چې د باغوز نه وتلي پکې 90% د خزو او ماشومانو وا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د امریکای او د چین د اعلی چارواکو ترمنځ د تجارت په حق له خبرې ترې لا اوس هم روان دي. او مایک پمپیو چې د امریکای خارجه چارو وزیر دی ولیدي چې د تمل لري چې د چین سره یو تجارتي تړون تورسي. رپورت په تاسو زموږ همکارا کلسم کاکړ باندې کوي.
د امریکا خارجه سیکرټر مایک پمپیو هله سرګنده کړه ده چې د چین سره د تجارت په اړه خبرې چې مقصد یې د سلګونو بلیونونو ډالرو ټیکس ختمول دی کامیاب بسی. د دوشنبه یو ګل په ورځ د امریکا له ویالت کې د یو مرکې په وخت ویلي که څه هم حالات بدلې دی سي خو دوی ډیر پرمختګ کړی دی او زه هیله لرم چې په راتلونکي ورځو یا راتلونکي اونیو کې به مهم اعلان وسی. د امریکا لوی ډیپلومات یا سفارتکار په لاوا کې دی چې د امریکا اقتصادي ګټو او د امریکا صادراتو د دوی لپاره د ډیپلوماټیکي هڅو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د لوه ایالت بزګران د چین او امریکا تجارتي جګړه کې تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. ښاغلی مایک پامپیو په یو بل رادیوي مرکه کې ویلي چې د صدر ترامپ فیصله کړې ده چې د لوه د بزګرانو لپاره چین د دوی ځینی صلاحیتونه د غلا کولو څخه ودروي. چین د زراعتو شیان د امریکا څخه واردات کوي چې پکې د هغه وروسته کمې راغلي چې کله تیر کال چین او امریکا څخه په زراعتي شیانو ټکسونه ولګول چې پکې د بزګرانو درنه زیان ورته ورسېده. د لاوازخه چین ته غنم، تیل، پلویا کچا لیرل کېدو. ښاغلی پامپیو دا سفر وروسته له هغه کېږي چې کله صدر ډونالد ټرمپ د چین څخه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي د امریکا د زراعتو په شیانو ټکسونه لري کړي. د مارچ په لومړۍ نیټه صدر ټرمپ د ټویټر د لارې یو پیغام جاری کړی چې د تجارت خبري مخ په وړاندې ښه روان دي او ویلي چې د چین څخه د امریکا د زراعتو شیانو باندې لګیدلو ټکسونه د لری کولو غوښتنه کړې ده او خپل د چین په شیانو د 15% ټکس لګولو پلان یې ځنډولی. ته د ټرمپ د مارچ لومړۍ نیټه ټاکلې وه چې د چین د 200 بلیون ډالرو شیانو باندې به د 10% څخه 15% ټکس اضافه وکړي.